په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو یې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو پیلو د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغونډ شوي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړ کړی. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. دغه غونډه په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی بکې د شاوخوا څلوېښتو په شاوخوا کې سیاسي شخصیتونو په دې غونډه کې ګډون کړی و. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپیژندل شوې ناروغۍ اخته شوي. د زابل د عام روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دې په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا سل تنو درملنه شوې خو د شلو تنو نور حال نازک دی. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تکاشي اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې لمرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. ښاغلي اوکادا د غرض ویلي چې په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د روسیې دا هدایت چې وایي په اوکراین کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکي لایزري وسلې د سیستم تولید ته نږدې شوی. د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې بیرېږ خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې صدر اعظم مرستیال یوری بوریسف پرون چهارشنبه موسکو ته نږدې په یو کانفرنس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو دا سیستم ته وده ورکړې چې څو چنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. هغه وویل چې دا ډول سیستم د اوکراین په جګړه کې کارول شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن د افریقا تاریخي بللی او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کیدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. ازادي رادیو او ریلی کڅنګ خبرونه په پایل کې موویل د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغونډ شوي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې و. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې د دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جمعیت اسلامي د ګوند بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ د وخت د شمالي تلوالې ډلې غړي دي په تېر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودي او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریځ غوره کړی و. د ولسي جرګې پخوانی غړی رحمان اوغلو چې اوس په ترکیه کې اوسي او د دې غونډې یو ګډونوالو پرون د ورځې ناوخت د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل دا مشران د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا پر جوړولو خبرې کوي او زیاته کړه دوی هڅه کوي چې لس کمیټې جوړې کړي چې یوه هم نظامي کمیټه ده چې پرې توافق شوی دی. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د طالبانو ضد ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د دې شورا غړیتوب لري. د طالبانو حکومت چې ترکیه ورسره ښې اړیکې پالي تر اوسه پورې د دې غونډې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وهی گاونډو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولای. له دې کبله چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی، له افغانستان بهر ته او له بهر افغانستان ته د ډیرو پیسو په لیکت کې خنډونه شته. افغانستان هر کال له گاونډیو هیوادونو د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت برېښنا واردوي. تفصیل یې اسمت سروان اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت وایي د گاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر 30 میلیون ډالر زیات پور وړی دی. حاضر ده په افغانستان په سلو کې 3 برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په 3 سلنه وارداتي برېښنا کې 15 سلنه له ازبکستان، 22 سلنه له ایران، 10 سلنه له ترکمنستان او 4 سلنه له تاجکستان څخه واردی شي. افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت ویندوی اختر محمد دوسرت د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پور د نه ورکولو دلیل د پیسو نشټوالی نه بولي، بلکې بانکي ستونزه د دې سبب بولي چې پر افغانستان د دغو هیوادونو 30 میلیون ډالر پور پاتې شي. د وی د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خند د پیسو په انتقال کې دی. افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د کال 300 میلیون ډالر د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لویه برخه یعنی 108 میلیون ډالر ازبکستان ته ورکوي. خو سره لدی چې افغانستان سلګونه میلیون ډالر گاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څه مو د ورسته وارداتي برېښنا د ورانکارو پیښو لکه بل پرچاو کیشي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په خوانی حکومت طالبان او ځینې ورانکاري د برېښنا د ستنو په ویجاړولو تورنول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د روسي د بهرنیو چارو مرستيال وزیر وای روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د شمالي ولایتونو له لوري اندېښنه لري. د روسي چارواکي دا اندېښنه وروسته لدی څرګند کړ چې په دې وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش ویلي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندې وشتې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د عملیاتو راپورونه ورکړل شوي، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری ریدونکو وایي چې د افغانستان له شمالي پولو اندېښنې لري. د افغانستان د شمالي سیمو وضعیت پیچلی وبلو ویلی دی چې وضعیت نه یوازې د روسیې بلکې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په همدې منځ کې تاجکستان وایي چې پاوزیه په خپل نارامه بدخشان ولایت کې تروریستي ضد عملیات پیل کړي دي، خو دا عملیات په بدخشان ولایت کې له هغو مظاهرو وروسته پیل شوی چې څو ورځې یې دوام وکړ. مظاهرچیانو ویلی چې والی او خاروال د پولیسو په توقيف کې د یو مدني فعال د وژل کېدو قضیه نه ده تعقیب کړي او له دې کپله د والی او خاروال د استعفا غوښتنه لري. مظاهرچیانو ویلی چې اعتراضونه یې سولیز و او دا یې مدني حق دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د ثور د 22مې د داعش ډلې دا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي برید کړی دی او د دې برید ویډیو یې هم خپره کړه. وروسته د تاجکستان حکومت تایید کړه چې پر خاورې څو توغندي لګیدلې، خو ویلي دي چې دا توغندي د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې په لړ کې په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته لګیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د وایلډایل په نړیوال مطبوعاتي کلب کې وویل روسیې د ډلیز امنیت تړون له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مرسته کوي. د ډلیز امنیتي تړون هیوادونو مشرانو روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په غزنی کې پروند واکسیناتورانو په ګډون پر یو سلو درې شو روغتیایي کارکونکو موټر سایکلونه ویشل شول. له دغه موټر سایکلونو به دغه روغتیایي کارکونکو د غزنی ولایت په مرکز او د دې ولایت په تلسو ولسوالۍ کې استفاده کوي. روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې دغه موټر سایکلونو په ویشلو سره به د روغتیایي خدمتونو په وړاندې پرتې ستونزې ترې وهده هوار شي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوی دی. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په تلس ولسوالیو کې به له دغه یو سلو درې دېرش موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز ولسوالیو کې د شوروغ دیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دې مرسیکلو توزیع هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سیکار کوونکي په وخت سره ټولو کلو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج د لوړ کې او ټول ماشومان سي لسی مرکز ته خلری دي او په وخت سره واکسین سي ترسیدای اندا مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ زینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد ساکه خونزاده د یونیسف اداري او د ادا موسسې مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو لاملمنه نه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او مخکله دی چې موسیقي تور ورسیږي دا هم د دې خبری برخې ورسته راپور. د بهرنیو اثارو په تیر بیا د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت یو وار بیا په بیساری ډول ټیټ شو. په همدې منځ کې پاکستان د نور پور د ترلاسه کولو لپاره د پیسو له نړیوال وجې صندوق یا آی ایم ایف سره خبرې پیل کړې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال وجې صندوق پاکستان ته پور ور کړی نه وي د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالر په وړاندې د روپیو د لوړېدو مخه نشي نیول کېدی. نور بل عصمت څاروان وورو.
په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزش په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د پور پر شرایطو خبري پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دا خبري به د رواني میتر 15مې پورې دوام ولري. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه سباندې لس میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې پروند د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شو. دا دوهمه اونۍ ده چې پاکستاني روپۍ ریکارډ حتی راټیټې شي. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل په مشي پلاوی په خبرو کې د انرژي په برخه کې د سبسیډي پر پای ته رسیدو هم بحث کیږي. پاکستان د خپل بحراني اقتصاد د شکولو لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې ادارې د پور پر شرطونو موافقه ته ورسیږي.
د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د نورپور د ورکولو لپاره لدی هواد غواړي چې د تیلو برښنا بیا لوړ کړي او یو لسو میلیارډ روپی اضافي مالیه ټوله کړي څو د ترلاسه کړي پور د بیرته ادا کولو جوګه شي. په پاکستان کې د